درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. دا خپرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړې چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سره محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل وروستۍ یا درېمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شل اووریزې لوبې هم وکوي چې تمنه د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توری یرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیل د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږ میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 30 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې را کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکاره فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه وشتیده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د غالو تک سیمې ته ننوته، د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسیې د فدرالي هوایي چلان ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته روان وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې. زمو شخل آزادی رادیو اوری په سعودي او یو شمېر دورو هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روژې د رارسېدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak bada miash tashkhulu bekuri ya wiri pa hal ki terewi.
Pa Pakistan ki afghan kadwal wai ma shumani lazdak lo pata shividi.
Dira ziyata me zangri tiyan juli tida imkanat nalara ma chaksi maktabunu da wasta hum.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي له حقو افغان ښځو سره یووالی شئ چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. په میدان وردګ کې له سلګونو کورنیو سره مرستې شوې دي.
دا غوښتنه لرو چې بس دغسې مرسته نورې هم وسې راسره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیسیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبه په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. صفي الله ستانکسی د دې موضوع جزئیات اوروي.
کته هم د یک شنبه تر پایا طالبانو ویلی و چې د روژې میاشت نه دلیدل شوی او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړنی اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شو. د طالبانو سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیه په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی لابلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لبد مرغه ګن خلق به د میاشت شخړو بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا غاشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو له ټولو سره چې په غزه کې له وحشت کړيږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځانګړي پیغام شریکو.
په افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې له متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوی او د ښځو پر کار بندیزونه دي، میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د ګڼو پام ځان ته اړولی. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسېدلې. اسرائیل وروسته له هغه په دې تړانګې هوایي او ځمکنۍ بمباری پیل کړي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګرګړل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 مبرید وکړ او 1200 کسان یې وژل. هیلمندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري ورسته له هغه بي نتیجې پاتې ورسیږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15مې په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1300 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړهسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0:20 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شرسینه قاضیانو او څارنوالانو ازادي رادیو ته ویلي چې له وزګار پاتې کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمنې دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نه شتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده در سره کړې هم وای چې بیکاری نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغېز کړی بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعا اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي ځکه چې هېڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حقه یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسۍ حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 255 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بشن نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کلکې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشټګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشټګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې ځورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیان کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان پر راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د 8مې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریا پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بله غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادۍ راډیو ته ویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یونما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي، امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ راډیو ته وویل
څه باندې دوو کلونو راهیسې موږ د افغانستان نه دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده، د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چاپر اساس د دغو اړو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداری ورکړی دی. صفي الله استانکزی او نور چوسیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پیکس پاڼه خپور کړی ویلي، په افغانستان کې 25% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. او چا همدارا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه ښځو سره حیاتي مرستې کړې. سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي، نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2024 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي، د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغانې ښځې هم شاملې دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر $1 میلیارد زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سخت بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه، چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو په ګډون د کافی اسنادو د نه لرلو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا آزادی رادیو ته ویلي چې دوی هم ډېره اندېښنه لري او داسې کورنۍ ډېرې شته چې د اقتصادي ستونزو او نورو مشکلاتو له کبله نه دي توانېدلی چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېشي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات در مشکلات هم دی.
زمون کوم د ستونزې د دې چې بچی مې له ښوونځي پاتې دي. دا مې ډېره درده وي چې بچی مې له درس او ښوونځي پاتې دي. زمون برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلی او مایوسه شوي.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي. ډېره زیاته مې زغرۍ چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي.
څلوېښت فیصده فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نسي لېږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی. اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دی.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 16 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی. دا په داسې حال کې د څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د استلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
په میدان وردګ ولایت کې په څباندې 1100 کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د مرستندوی مؤسسو له لوري د مرستې هرکلی شوی دی خو خلک وایي چې باید دا ډول مرستې دوام وکړي.
د 1155 اړمنو کورنیو سره یادې ژمنې مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو مؤسسو له لوري ترسره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبیعي پیښو ته د رسېدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړي حصه بیسودو او مرکزي بیسودو ولسوالیو کې له 1555 اړمنو کورنیو سره 14 میلیونه افغانۍ مرستې ترسره کړې. چاري کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 24,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وایي یاد مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالي ملاتړ سوي ده.
ټوټال دغو کورنیو ته د ژمنې مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي دي. دوی د ګرمو لباسونو د سون توکي همدارنګه نور ضرورتې چې دي په 14 میلیونه افغانۍ په حصې اول او مرکزي بیسودو کې 1555 کورنیو ته موږ نن توضیح لرو.
د دې تر څنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 600 اړمنو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لورې سوې ده.
دا د هر فامیل دپاره او د هر کومک سهم دپاره دا شپږ سوه سهمونه تقریبا چې د پنځه اویا زره ډالرو په قیمت باندې ده. مجموع قیمت یې پنځه اویا زره ډالر دی او تقریبا چې څلور پنځوس لکه افغانۍ رسي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د روانې کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر څوارلسمې نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غر ښویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نهه دېرش تنه مړه سوي او دېرش تنه نور ټپیاندي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله دي د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي. ډېر خلک خوشحاله دي، ډېر خلک خوښ دي. موږ خپله د وازې خلک یو مقصد یې موږ ولاکه یا پوله یا پټای اس نه درم دا مخه مرستې دي. مقصد از لاس موږ دي دې موږ کوو چې موږ سره د وازې خلک چې کومک سره وکړي دا سي پیسو مقصد موږ خلدار او پرسان او غار خلک
دا برسې راکړل موږ وزو وړ پړو غوړي پړو نه دی. هغه بس په خلاص پړه کې دی
دا غوښتنه لور چې بس دغه سي مرسته ورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس مهالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل سوی دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په موټرو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. دوی وایي دغه کار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا یک شنبه ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سول. خو تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې بیا په همدې ځای کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې اته تنه وژل سوي او دېرش نور ټپیان وو. دا پیښې نه لومړۍ او نه شاید وروستۍ وي ځکه خراب سړکونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د نشه یي توکو د کارولو تر څنګ د موټرو لایزري څراغونه ډیری وخت د ټرافیکي پیښو لامل کیږي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلاړه وي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته یې په ټرانسپورټي وسایطو کې د لایزري او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت د تنظیم ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت د تنظیم ریاست او د یاد ولایت ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډو هڅو او همکارۍ په نتیجه کې دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي د ټرافیکي پیښو او روښنایي ککړتیا د مخنیوي او همدارنګه موټر چلوونکو ته د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو په موخه کاري کمیټه جوړه سوې چې په ترڅ کې به یې د ټولو هغو ترانسپورټي رادجاتو لایزري او غیر معیاري څراغونه لرې کړي چې له دې سره به په ټرافیکي پیښو کې د پام وړ کمی راسي. دوی وایي د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت د تنظیم ریاست او د ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډې تشکیل سوی کاري کمیټې لخوا د غزنی ولایت مربوطاتو په بیلابیلو برخو کې چیک پوینټونه اچول سوي چې د یادو موخو د ترلاسه کولو سره سم به پای ومومي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي اصولو او له موټرانو د لایزري څراغونو د لرې کولو په تړاو دا کړنه ستایي او وایي دا کار پخوا باید سوی وای. د دوی په باور چې له دې سره د پیښو او په پیښو کې د مرګ ژوبلې په لږوالي کې زیات کمی راتلی سي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دای وایي ډیری موټر چلوونکو غیر اړین او سترګې اخیستونکي څراغونه په خپلو موټرانو کې نصب کړي دي چې ځینې وخت د ټکرونو لامل کیږي.
دا سل په سل کې ترافیکی مشکلات یو په دوه زیات دي، لکه څنګه چې په دې ورسوي کې د ترافیکو مدیریت لخوا د دغه د اصلاح په برخه کې کمپاین شروع شوی ده. موږ د دې کمپاین یا د دغه څراغون د لمنځوړلو لپاره چې د لمنځوړي موږ یې هرکلی کوو، دا به په ترافیکی پیښو په راکمولو کې زخ زیات موثره تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دا وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوي او د دغه پیښو له امله ډیری وخت ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالب
د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیگانه وخته اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپله وروستۍ یا درېیمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 3 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولي دي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د روسیې د فدرالي هوایي چلن ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته دوام وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم کوربه یم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې 3 نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلې د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شېبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کا او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدلې نو دردونه وپی د مغواج او جګه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه وډیای سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي.
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یي او ان شاء الله څومره پورې چې زه خبر یم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره یوځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاو درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزای، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. او درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه محمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران ترڅنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې سوځولې دي. علامه محمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ ای وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن دی چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې لاغي وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب رحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دی د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب رحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظهیر ملورو
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلاړۍ وبایللې. د کرکټ د څارونکو مینهوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربهتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 25 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بیمخینی سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي،
د انتخاب ځای وګورو زمونږ ټیم سی ډېر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم دپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د آیرلند په خلاف باندې مونږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسنګ سره ځو، کوم بالر سره دا څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبي نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډله ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي،
شاید مونږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته مونږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې مونږ دوی ماته والی شو. او په زمن کې مونږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ده، باید درېږي په پوری کټ باندې. که را خلاصه یې کړو، دا داسې یو خو مونږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي، دومه دا داسې راشد خان نشتون، دی امین احمدزی نشتون.
د ویلو دا افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په 10 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځنیو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
او رسته خبر مدا ده چې کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله. یا د پیلو به چې د چار شنبې په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي. د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دي، د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې یې د نه لوبغاړو پر زیان 212 منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار 40 منډې وکړې. لبنې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې 114 منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوری د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په 94 اوور کې هدف د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. دغه راز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاړیو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وي. د غوره توپ اچونکو جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزی ته ورکړل شوه چې پاته پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچونکې عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمن اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او دولس ویکټې سوځولې وي. د ولیده چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شلو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري. رحماني صاحب مننه چې آزادي رادیو ته مو وخت راکړ. د پیل پوښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دي چې یو بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پر مځکه وغورځېدله چې د هغو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدله. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو بیا مجب پسې زخمي سو بیا همداسې عظمت عمرزی زخمي سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله. لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې مصروفه سوله. د هغو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سولې. د ورلد کپ بعد د ستې ډیر لیګونه وسوله. نو بیا هغه ته راتګ د لوبغاړو بېخي د هغو نه رضایت لوبډلې ته راتګ موږ تاسې ولیدله چې پر ځینو لوبغاړو باندې بندیزونه هم ولګېدل. هغه یوازې دا درې لوبغاړي نه وه، هغو درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. د هغو ورته همداسې نظر و، د هغو ورته همداسې پریکړه وه. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخته پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګام یې پر اوچت کې، بیا ځینو لوبغاړي وبېرېدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه هم صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم ناندرې وې. ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکې، یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتل کېدل. یا همداسې په پنځلس کسیز و شپاړس کسیزه لوبډله کې و، خو په یولس کسیزه لوبډله کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډېرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، د پلار د ملت سختې نیوکو سره مخ ته. او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګېټوي، حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې. د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو. د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی، د دې بیک اپ باید پیدا کړل. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بدرد ملت ته خواس ورته ویل، نو هغه طبعا خبره ده. هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسېږي. نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه ښه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي. یو داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسې به هیڅ لوبه نه بایلي.
په وروستیو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمی حس کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړي ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلی او بیا بیرته میدان ته دنګلی. همداسې هم ده، د ورلد کپ سفر ډیر وشت و، ډیر دروند و، او ډیر د ستړیا و څخه ډک و، هم د ذهني هم د فزیکي ستړیا و څخه ډک و. بیا دغه بعد هم لوبډله دغسې دغس وله مصروفه سوله، ځینې په لیګونو کې، ځینې په میچونو کې. بیا خو ناندرې تر ما بین سو د لګونو پر سر باندې، نو هغه کې د څه معلومېدل چې لوبډله ډېر ستړي ده. بیا بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومیږي چې
زنی لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ پسې ګوري چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي. مسؤلیت اخیستل پښکې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسؤلیت د یو لوبې اخیستی وي یا د لوبډلې اخیستی وي. داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیج نه یا خپل سر دورای خپل سری دورای پښکې معلومیږي. بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړي، هغه اوله خبره کې ما پوښتنه کې ما ذکر وکړي چې لاملونه لیگونه دی، لیگونه دی زنی لوبغاړو زړونه نه کیږي چې راشي هلته لیگونه پرېږدي. که تاسې وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګ وو، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګ وو، همداسې د بنګلادیش لیګ وو او دغسې نور لیګونه وو، هغه د دوی څخه لس اوریز لیګونه وو. دا وو هغه د دوی څخه مس ول چې دوی پر هغه باندې ډېر خفه وه. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میچ ته پاتې دوی ورسېږي، هلته میچ وکي کیمپ وو، هلته کمبینیشن جوړول وو، هلته پلانینګ جوړول وو، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و، د هغو څه هم پرفارمنس اوس نه کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څه له لاسه ورکړی دی چې له نړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر ته رسېدلې ده؟
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات، د ملت توقعات ډېر لوړ سول چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي. نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سول. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس وله چې د هغه لاملونه یې هغه و. بیا په د هغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغسې پاملرنه ونه سوله، ډېرې ناندرې پښې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې، ځینې خبرې هغه وکړې، بیا هغه خبرې همداسې پاتې سولې، موضوع هم دغسې پاتې سوله، د ملت سره د ادارې د خوا څخه هېڅ هم شریک نه سوله. نو دا پخپل ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه، لوبغاړو څخه پوښتنه نشته. لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره یک شنوالی واوسېږي، د هغو څخه پوښتنه وکړي، د هغو څخه د مسؤلیت پوښتنه وکړي. او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي، بل داسې څوک نشته. نه، الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده او ډېره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډېر ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغو په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه، په لیګونو کې هم مصروفه دي. بیا هغو یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي، نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیان کې لوبېږي، چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی، د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي. او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډېره قوي ده. که تاسو وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګري باندې دوی ویشلې ده، هغه ته په وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلې دي.
که د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپله افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده، د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي، د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نومونه دي، غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي. څو لوبغاړي آر ای ایف ایل کې لوبېږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نشته په شکې. نو دې ته په کتو سره، زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره، زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره، په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ستا. دا اوس هم د راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي. زموږ دا اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کویتوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د دا هغه مثبت پوینت چې موږ یې لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو دا هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ایرلند سره. ایرلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې څخه براوځي لوبډله.
د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې د غزنفر بلا لال سمی او ننګیالی خروټی ټاکنه سم بولی؟
بالکل پرځای ټاکنه ده. نوی ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا هلته بوزو، هلته مو بیا پر بینچ باندې کښېنولی، بیا په یولس کسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو، یا مثال که په یو نفر ته په یو لوبډله کې په یولس کسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکړو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي د هغه کانفیډنس د هغه هغه هیلې د خاورو سره خاورې سي. نو لوبغاړي نوي راویستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسي. هغه ته باید وخت ورکول سي. داسې هم نه یي چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولمه، صرف چې وایم چې ادې پلان کوي مې راویستي، نن سبا بیا بل راولم. نه، لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي. هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې د هغه دا ځای مو وکتل سي چې لوبډله په کم ځای کې، موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې، زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید ده ته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځېږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوی زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته چټک شي؟
و بالکل، نوی زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل د دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې څخه اخلي، د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسي کیمپ برخه وګرځي. که تاسو په نړۍ کې موږ تاسو په نړۍ کې وګورو، په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راواخلي، یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راواخلي، هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 دي. د وخت په تیریدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې و د نه منظم کېدنې و څخه هغه 110 ته بېرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ پسې هېر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هېر کړي دي او همداسې پر کورو باندې ناست یا صرف ډومېسټیک کرکټ کوي.
د راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستونځي ګالي.
د راشد او مجیب ځای ناستی به ډېر ستونزمنی په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی، دا فکر موم نه دی کړی، بس موږ دا وایي چې بس دا دوی به لوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستی فدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري. دا باید په ډېر دقت سره، دا باید د یو ډېر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سي، باید وپیژندل سي، باید د وسه څخه پر هغو باندې کار شروع سي. باید په یو داسې سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلود دي، هغو کې باید دوی ته موقعه ورکول سي د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغو په شتون کې دوی ولوبیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسي چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي؟ ورسته پختنه کوم اټکل دڅ د چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبي چې د ارلن سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر کوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپل اپخوانی پوم تر اگرزی او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادی او د ټولو ملت دواوی هم دادی چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت تر اگرزی ان شاء الله.
د ازادي رادیو د لوبول میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه هم دومره وا تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دینجل پښونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ شي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.